Abschied.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات لیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د وضعیت په اړه د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړي استازي وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید سره ویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي وو چې داسې یو استازي به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګری ملتونه په خپل پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه محل ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته اړتیا نشته، ځکه د دوی په ټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپله ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو 24 ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کبله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. روټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ممکن راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره وګوري. ټاکل شوی زیلنسکی راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ترامپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زیلنسکی سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ترامپ په خاطر د اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکه کړې او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه یې چمتو کړې، او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایدن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ترامپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په 26 تورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راورسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډه ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شي براوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت تندش نشکره کړه. روزا اوتنبایو او ویل چې سشکل په افغانستان کې در بشته شار یو میلیون کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړي چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و. خو تر اوسه چې د کال وروستي او 3 میاشتو ته پنشتې کېدو یو شاوخوا 900 میلیون ډالر تر لاسه شوی دی. میرمن اوتنبایو او بیا ویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلې دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایووا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28 په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابرۍ ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړلای شي.
دا سره راپورونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحال مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولای شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولای شو.
امنیت شورا ته یوناما پر راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دی چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوی دی چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ رادیو په منځنیو 2290 چپو خبرونه لري او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ رادیو په بیرابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده. کچرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب سټ لاره هم اوریدلی شي. د ویب پانی ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو لډلې یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو لبنسټیزو خړو څخه ده چې د مهالې کمی محسوس دی. د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې لمیلیونونه کورنۍ سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بس پنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچ ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې سرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتک سره بېوزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به لا به د سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لکټر لگا 12 میلیونه وګړي په دینه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. دبليو اف پی پر خپل ایکس پانا لیکلی چې په افغانستان کې له هر څلورو کسانو څخه یو کس د خوړو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلی دی چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بیکاره ده.
نونا پوراشک نه خورده باشم
د سشپنه د چډوټي می له او پوسره نوې خورلې کومه مړی ک گاونډیان را لیکلې وي. ماشمان می کلی وړي ورته وایم صبر وکړي که څوک نهسته وکړي خورلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
دغه د مشکلات کې ماستم هیڅ کس نیست په ما هیڅ کومک نه شوه طالب.
د لنګرهار یو اوسیدونکو شکیلا چې تا هم د خپل کورنۍ سرپرسته د وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی سنز ہوٹی ری دین سو کو نو چاس آسم رے را وکڑل چ منگ دار شیتا نہ پی خبر دغل رو چ تاوان رو چلا شو او نر امریکا تاوان رو چ امریکا ترے شو است بس آسم وطن خوران دے دو سوک دے ولگی نہ بس اند سی نا چار پا دی او سوک دے مرستیاں نہ اس دماغان را کی نیرے کمارو پے مو پیا غدے سڑی تے سوک ور کس پنگے دے بس آغا ما دے حیوانان پستون کی خپک دما بر روٹی چے وطن شتا یزما دواگان کوم چزیاں چے زخشم چې د دې بچو خدمت کما لری لار باندې لزر 15000 افغانۍ لګي مونږه 15000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یو مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بې وزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له شپږ میلیونو ډیر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلی و چې د تیرې اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو یو څلور څلوېشت غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له 193 غړو څخه 134 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامي نه دی مثبت، 14 مخالفي او 43 ممتنع رای ورکړي. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي خو له دې سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریدونه ډیر شوي او دا اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطینی ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته او د خوشکولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. په پریکړه کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د غشتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې د اسرایلیانو جوړ شوی مشتزایونه هم تخلیه شي. د پریکړه کې لمخي کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه له اسرایل څخه غشتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
خسر به میان خلیم را بندول لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنې. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینو پر غاک هم بندیز پکې لګیدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره درداور شي دومره حتی چا خبر خپل جنسیت نه کړو چې دومره بدایم یا دومره حق نه لرم چې تاسو ما په غاک بندیز دي زبد بیرون خبرې ونه کوم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل ورس پورس دا ډېری دن کې دی او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي.
موټر یې داخ کته کړی و سرل دې سي د حجاب مکمل او فقط هغه ګرد ټیکري سي دي مقناسي ورته وایي سي او سينو فقط د ساده ټیکري او یو ماسک درلوده. نو دای کته کړی و موټر وان ته ویلو چې بیرته لامه جدي دي سپورته کړی دا باید بیرته مال تحقیقاته کی.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا موکړی. قدر منورتونکو د طالبانو د عدلی وزارت سمود وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون وس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 د شمادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خبر شوې دي. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوې دي او د نور بندیزونه ور باندې لګیدلې دي. روزو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوی قانون عملی کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې خورې سره لدې چې حجاب مراتبی کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټر یې داخ کته کړې وه سره لدې چې د حجاب مکمل و فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي سي او سي نو فقط د ساده ټیکری و یو ماسک درلوده. نو دا یې کته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بی حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بیرته له مغه جدي څه پورته کړې ده باید بیرته ما هلته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ورته ویلو وو چې ما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري، په دې چې ته ماسک لري مثلا، ستا سترګې لورایه ښکاره کېږي، ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ چې پرا پټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب دې تکمیله شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده کورته راغلې وه، موټر کې نه وه پرېښې. روزمره ډېر ورسره سرکار لرو دوی سره، ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو، مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې، نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو. شعبې ته هم ځو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی، داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي، بخصوص مجرده او د ځوانو ښځو لپاره، د پیغلو لپاره ځوان علاقه ډېره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي، له هر نوع فشار، محدودیتونو، له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا طبیعي ده، بخصوص که څوک ناروغه وي، هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ را پټ کړي یا هم چادري وکوي، هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کوي، د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني، هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه، نو دغه پاینټ نه دوی ډېره ګټه اخلي. سره له دې چې 2040 کال ده، نړۍ ډېر پیشرفت کړی، ډېر مخته تللي، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده، او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي، د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفي نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي، او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو کنه، نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده، دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي. او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نشم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم، یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نشم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی، دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده، یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي، دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي، چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز، او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي، وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري، دوی څه وکړي؟ بې محرمه بیرون نشي تلی، چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا غږ پورته کېږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي، محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایو، په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول هغه ازادي اوس نه احساسوي، څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه شي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي، نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بلې، کراسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تیره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې، دې موضوع څومره افغان خزی نورم په تشویش کې چولې دي او دا چې ژوند دی ورته سخت کړای ده.
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختیږي او هغه نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یو ستونزه ده.
که راسو دي تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډیر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه سی دی دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وي، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویدات قیدګیری د طالبان لخوا ولې؟
بلکل افغانستان مخکې یو اسلامي هیواد و، اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې سوي دي، یو شمېر مېرمنې کونډې سوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي. دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستې، له نږدې نه یې وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کې ستا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منځل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفت څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوس چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاصه ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج دا واقعا ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لروسي اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري، باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي. کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د درس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلمه، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازدیګر ټیم و، دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دېز نه لاړ شه. ما واقعن هلته وژړل، خولې ځکه نه لري، هغوی یو څوک نه لري، هغو مجبور دي خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت چې مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد، د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبره خبره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې بیا د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شوي وو که دا عملي نه کوي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږمه چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، همدلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه همداسې څه لري. د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بیللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومانو لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې، که چادرې ووایي خو چادرې هم ورسره، زموږ افغانانو خو زه منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا هغه امید بېخي انسان د لاسه ورکړي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان مېرمنو سره داسې یو چار چلان کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړې ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته هم نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر، ولې له افغان مېرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې، ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې. تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل، تعلیمي حوزې څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب وو، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایئ، چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو، نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو؟ آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې، ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې، خو ولې هلکان هم کافران کېږي؟ ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل، په دغه اساس باندې ښه حجاب وکړه، خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما، خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه فکرم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي. داسې قیدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکر شي، په سړو باندې دومره جبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې جبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې، اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، حیا دا به موږ ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وزو، زموږ غږ باید وانه اورېدل شي او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته تریخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیله شوی دی، او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، هغه یوازې د ښځو دپاره که نه، نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات وو، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکي سم ډېر دردوره وه چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښه، زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه، نو هغه
زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي، نو زه مجبور یم زما غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بلې، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل سي، د ښځې مخ باید مکمل پټ وي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تیر سوی دی، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوې دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی، که چیرته دا عملي نه شي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل، که نه ځکه هغه بېچارهګۍ ډېری خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې، خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قاعده چې کوم وضع شوي دی دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه وایم په سل فیصدو کې ښځې نه نوي فیصده یا سل فیصده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. ډېر یو رقم شوي ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه، خپله فکر وکړه څومره به دردوري. زه خو همیشه فکر کوم که زموږ ګرونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړي ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي، په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ وي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه وایم سل فیصده هم تر فشار لاندې دي، نو دا خبره به غلطه نه وي.
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیا یې اوسې؟ دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووځي او غږ یې پورته نه سي او دا مسایل یې ورته زیات کړي، د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې دې یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره نجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخکې پوره پوهي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زموږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني، په دې اساس باندې چې دوی باندې غږ ونه کړي یا هغه کول یا هغه خرابه خبره کول هم یو ننګ دی دلته او یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو، باور وکړي د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغستې دی یا ساده ټیکرې زغته او موضوع یو نقاب اچوم. په دې اساس چې دا ما ته غږ ونه کړي او تر پوښتنې لاندې رانه شي، دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجنې یا ښځې منی سمه ده که حجاب اوسي دوی منی، که هر څه اوسي دوی منی، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، زه یو ډاکټر سره، زه یو دوکاندار سره، زه یو بازار کې څنګه خبره وکړم، بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولرې، ښه زه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه کوم، زما پلان نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي، حتی که بس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک کی یا بعض طالبان ولاړې چې درته ووایي ولې بې محرمه راوتی، ته چې ورته ووایي چې زما ورور نشته، زما پلار نشته، د زه یتیم یم، زه څه وکړم، د دې د پاسه درته ووایي چې زه یو څو شلاقه دې وایم، زه لاړ شه په کور کې کښېنه، داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لرې که نه، په دې اساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته ووایي چې مخکې نه مې تېر شه، زه لاړ شه کور کې دې کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه یو پیچ ولې دومره وحشته دومره ظلم، ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمان اوسي دوی خو باید
لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و سمه ده زه نه وزم کور نه زه په کور کې کینم زه پلان نه لرم زه ورور نه لرم ماته زما رزق راوړي ته ماته زما نفقه راوړي خو نه غم راسره نه منې کنه شکر چې زمونږ سایه زمونږ ساه اخیستل د الله جل جلاله په لاس کې دي که د دو په وسه کې وه نو دو به ویلی چې ښځې د ساه نه اخلي دو د اکسیجن نه تنفس کوي دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی د دلته ساه اخلي دو به تر دې حده مونږ ته قیدات ټاکلي وو
ډېر زیاته مننه خور تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
هیله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه هم کور ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاري
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه می اومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی نن د استاد په حق باندې خبرې کوو لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري
ډېر مننه تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی هغه قران او د حدیث پرانا کې کوم څه چې موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغه ځپ راوخلو او په موږ باندې تکیه وکړو په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح راهنما دی یو چراغ دی او یو ملګری دی نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو د موږ ټولنه د موږ ځوان نسل نوی نسل ښه راتلونکي ولري موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمام معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره په اصطلاح هغه ټول شرایط پوره کړي وي ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو 40 الی 50 کلونو پورې د ناخوالو انقلابونو تحولاتو لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها دا چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي موږ په ټولنه کې د استاد بیداته وګورو ډېره لوړه ډېره درنه ډېره د احترام ډکه یوه جایګا ده ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایمه که بدلونونه ورته وایمه د یوې خوا د بېکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه باندې تاثیرات کړي.
بلې استاد که درته وایي چې په افغانستان کې د استاد دغه درانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنی د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. نو که وګورو چې زموږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او زموږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه درپوته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا زموږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي معاش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاسو یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې ورته استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سرنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په هغه شکل چې په کار د هغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي. با وجود د دې چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه ده نیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد لګیا دی او خپلې هلې ځلې کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځئ نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړئ، ولې دا خلک داسې کوي، ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
وګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو، نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو، هېڅ امکان نه لري. عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت را پک کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما تن حسار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یو مړی حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان ته فایده ما. دې حالاتو ته که وګورو، امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې نه شي کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نه شي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی، ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې حل نسی، واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی سم زده کوونکو ته څه نسی ور زده کولای. څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سه؟
که موږ تاسو وګورو، مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولي دي. که د نږدې هیوادونو نه وغواړو، داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو، هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده. استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړي وکل شي وی الته د کور وسایلات وکل شي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنه دانه چې حکومت دې ور کړی د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بایسوس خلک باید په دې فکر کې وسی چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولای شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي. داسې نه چې اوس ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه اړیکه نه لري د ما اولادو ته د دولس بجو درس وایي، نه، موږ هم څه مکلفیتونه لرو. موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي، د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي، د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي. ځوان نسل دې که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده، راتلونکي دې پرمختللې ده، راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده. او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو، نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي، بلکې د ما د ټولنې، د ما د اولاد، د ما ماشومان، هغه یتیمان، هغه څوک چې پلارونه نه لري، د هغو راتلونکي به نور هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي. او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي، کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي. زه خپله دوره درته یاده کړم، زه په درېیم سیم کې وم، د افغانستان د دېرش ولایتو اوخ دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي، د ولایتو مرکزونه، د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو. په نهم سیم کې یو کس وه، پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي، خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی. یو بل ولایت نوم یې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي، نو ګنګ شو. په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو، موږ مدرسې کې وو، موږ ډېر څه معلومات درلودل. نو هدف دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته، که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي، د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي.
بله، راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري. که څه هم د خبرونې په پایل کې تاسو اشاره ورته وکړه، خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پایلوي، دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی؟
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې، او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي، په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني، په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته، د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي، او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دي هغه باید ونه کړي، کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي. دا هغه ټول شیان دي چې د یو شاګرد لپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغه شیانو ته توجه وکړي. او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې، نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو، د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي. سیم ته داخلي په السلام علیکم و رحمت الله باید داخل شي، د سیم نه وځي، اجازه واخلي، سوال کوي، ګوته پورته کړي. نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول پرې ور چیغه وکړي. نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي، او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سره عملي کړه.
بله، د استادانو په ستونزو باندې خو خبرې وکړلې. راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده، هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي. مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري، داسې استادان لرو چې هغوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه، معاش درلوده، مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه. تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلې دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی، استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی، استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یوه پانتون په ځای په درې پانتونونو کې استاد یم، د یوه پانتون په ځای په پنځه پانتونونو کې استاد یم، د دې دپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه بدن نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه د راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هیڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول له مخې هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کو تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول بده رفع کړلی شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري هم مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کا. ولیدای که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دی، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ده ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې ده زده کړي دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د هغه د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بېګا ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینئ؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه په ایمان لرم، او دغه قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد واسطه، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهیږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې وختونکي یو، او دا هم یوه هغه آرمان دی، او دا د موږ مکلفیت دی د پلار په توګه، د ورور په توګه، چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړې، چې هم مکتب دی، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ آرزو هم و اوسنۍ آرزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانو همسنفیانې دي چې هغه نه شي تللی. ولې نه شي تللی؟ هغه پیسونه غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یوه استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي لپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې قشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وایي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د مو په ټولنه د خځو د تعلیم باندې منفي اغیزه کوي ولې نه په دې خطو کې پلورونه پریشانه دي دی خپه دي او د ټولنې اکثریت خشف یو ډول په اصطلاح خپه دی پریشانه دی یعنی دا یو ازادي سټرس دی چې د مو ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدغه لازم کې اخته دي نو طبعا دا مشکلات شته دي
درن دوستانو داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبرې وشولې او لمونږ سره میلما و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهيمي تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
ਮਰਗਨ ਕਮ ਦਸਤਾਦ ਰੋਬਾ ਪ੍ਰੀਪਦੀ ਤਰ ਮਰਗਨ ਕਮ ਦਸਤਾਦ ਰੋਬਾ।